السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه درسي ساعت او تاندې څنګه اوري. په تاندې څنګه کې درته د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوي او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د ملګرو ملتونو دوه ادارو د افغان خزینه بندیانو او د غراز یو شمیر نورو میرمنو د ملاتړ نوې پلان اعلان کړی. فایل د سات په خبرونو کوو. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د تازه فشارونو لپاره راهیسې څه باندې څلور لکه افغانان اخراج شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون دوشنبه له اسوسییټډ پریس خبری اژانس سره د راستنو شوو کسانو دغه شمیر شریک کړی دی. د هغه په خبره ګڼ شمیر دغه کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارو افغانستان ته راستول شوي دي. خبر کې راغلی د پاکستان پولیس د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې کور په کور ګرځي او له کډوالو د هغوی د اسنادو په اړه پوښتنې ګروېګنې کوي. که څه هم د پاکستان لنډمهاله حکومت ویلي چې یوازې څه باندې ولس لکه بې اسناد افغان کډوال له هغه هېواده باسي، خو ګڼو افغانانو شکایتونه کړي چې د اوسېدو له اسنادو سره سره پر پوله راړول کېږي. پاکستان د طالبانو د حکومت او نړیوالو بشري بنسټونو له اندېښنو او غبرګونونو سره سره د نومبر په لومړۍ نیټه د افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړې ده او لا هم روانه ده. بلورته د راپورونو له مخې د پاکستان سترې محکمې منلې چې له دې هېواده د لکونه افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه غور کوي. د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د سترې محکمې له قاضي یحیی افریدي سره په کتنه کې د افغانانو د ایستلو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې ومنل شوه او سترې محکمې د دوی د دعوا په اړه د بحث ژمنه وکړه. پاکستانی رسنیو هم د نامعلومو سرچینو په حواله دا خبر ورکړی، خو ویلي دي چې سترې محکمې په دې اړه د بحث لپاره د غونډې نیټه نه ده اعلان کړې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې د روان بحران درون بار په داسې حال کې چې د افغانانو زرګونه کورنۍ په جبري ډول له پاکستان ایستل کیږي، تر ډیره د ماشومانو پر اوږو دی. ډبلیو ایف پی پرون د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دا کورنۍ په داسې یو وضعیت کې راستنیږي چې هیڅ اسره او د استوګنې لپاره ځای نه لري. ملګري ملتونه هر کال د نومبر شلمه د ماشوم د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل پرونی بیان کې هیله څرګنده کړې چې ماشومان خوندي او روغ رمټ وي او هیڅکله به په وږي ناس نه ویده کیږي. بلورته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او ویلي چې افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو سره د مرستې لپاره په کلیوالي سیمو کې د مرستې او لاسنیوي پلانونه لري. خبرونه له ازادي راډیو ناوري. اسرائیلو پرون د غزې په تړانګه کې د حماس پر ضد چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلې په توګه پیژني خپلو عملیاتو ته زور ورکړ. اسرائیلی سرتیرو د غزې د تړانګې په یو روغتون کې چې له تیرو څو اونیو راهیسې زرګونه ناروغان او بې ځایه شوي کورنۍ پکې دی را دي او دغه راز د روغتون په شاوخوا کې د حماس له جنګیالیو سره نښتې وکړې. په روغتون کې دننه یو روغتیاپال او د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اندونیزیا په نوم د دې روغتون پر دوهم پوړ یو توغندای ولګېد چې 12 کسان یې ووژل. دواړو سرچینو د دې برید پراپر اسرائیلو اچولې، خو اسرائیل وایي چې روغتون یې په توغندې نه دی ویشتلې بلکې د هغو ډازو ځواب ویلې چې وسلوالو د روغتون لمانځه پر اسرائیلي سرتیرو کولې. او امریکا له اوکراین سره د وسلو او پوځي تجهیزاتو د مرستې بله کڅوړه اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په یو بیان کې وویل چې په نوې مرسته کې به داسې وسلې او پوځي تجهیزات شامل وي چې باید به تر $100 میلیون پورې رسیږي. په بیان کې راغلی دی چې په دې وسلو کې د هیمارس په نوم د چټک انتقال وړ توغندیو سیستم او د هغو مهمات هم شامل دي. ښاغلی بلینکن وایي داسې مهال چې اوکراین د خپلو آزادو سیمو د بیرته نیولو لپاره هڅه کوي، دا کڅوړه به مرسته ورسره وکړي چې د جګړې په ډګر کې خپلې بیړنۍ اړتیاوې پوره کړي. بلینکن پر کانګرس هم غږ کړی چې له اوکراین سره د نورو مرستو لپاره د ولسمشر جو بایدن غوښتنه تایید کړي. اوریدونکو، که تاسو چیرته انټرنیټ لرئ، زمونږ خبرونه راپورونه پر رادیو سربیره په انټرنیټ کې یا زموږ په ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ملګرو ملتونو د افغان ښځو د ملاتړ لپاره د دې سازمان د دوو ادارو ترمنځ د همکارۍ د نوي پلان خبره کړې. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې او مخدره موادو او جنایاتو د مخنیوي د ادارې ترمنځ د دې همکارۍ سند څو میاشتې مخکې لاسلیک شوی و، خو دې سازمان پرون خبر ورکړ چې دا همکاري په کابل کې له یو شمېر ښځینه بندیانو سره د دې ادارو د استازو په خبرو سره عملا پیل شوه. دا چې د ملګرو ملتونو دغه ادارې له افغان ښځینه بندیانو او نورو میرمنو سره په کومو برخو کې او څنګه مرستې کوي، تفصیل به له احمد تکله واورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه او د مخدره موادو او جنایاتو د مخنیوي اداره د افغانستان په زندانونو کې د بندي ښځو لپاره هم هغه مهال چې بندیان دي او هم له زندانه تر خلاصېدو وروسته د ملاتړ د یو تازه ګډ اقدام خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون پر خپل ویب پاڼه خبر ورکړ چې د افغان میرمنو لپاره د دې سازمان ځانګړی استازی الیسن داویدیان او د مخدره موادو او جنایاتو د مخنیوي د ادارې استازی انوبا سود په کابل کې له بندي میرمنو سره د کتنې پر مهال په دې برخه کې د ګډې همکارۍ ډاډ ورکړ. د دې پلان لمخه ملګری ملتونه به د حبس پر مهال او له زندانونو او د معتادانو د علاج له مرکزونو تر وتلو وروسته د افغان میرمنو د خوندیتوب، هغه ته د اساسي روغتیاي خدماتو د برابرولو او په ټولنه کې د دوی د بیا ګډون په برخو کې په خپلو کې همکاري سره کوي. که څه هم د ملګرو ملتونو د دې دوه ادارو ترمنځ په دې برخه کې د همکاري سند په مارچ میاشت کې په نیویارک کې لاسلیک شوی و، خو د دې سازمان د ښځو څانګې پرون وویل چې د دوی استازو په خپلو کې همکاري د کابل په ښځینه زندان کې د ښځو د خبرو په اوریدو سره عملا پیل کړه. د راپور له مخې زندانی میرمنو د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې استازي تویلی چې غواړي بیرته خپلو کلیو کورونو ته ستنی شي، خو په عین حال کې ځینې ویریږي چې د دوی او د دوی د ماشومانو راتلونکي به څنګه کیږي او دا اندېښنه هم ورسره ده چې آیا کورنۍ به یې بیرته ومني کنه. دوی دا هم ویلي دي چې غواړي نوي مسلکونه زده کړي څو خپلو کورنیو ته ګټه راوړي. د مخدره موادو او جنایاتو د مخنیوي د ادارې استازي ویلي هغه ښځو چې د کابل په خزینه زندان او توقیف خونه کې ورسره ولیدل ډیرو یې کوم لوی جرم نه دی کړی، خو په زندان کې د پاتې کېدو له کبله ذهني او بدني روغتیا زیانمنه شوې او د بدنامۍ له کبله له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوې دي. د ښځو د حقونو فعاله او د جمهوری نظام پر مهال د ولسی جرګې غړي شینکی کاروخیل وای په افغانستان کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره د یو مسؤل میکانیزم نشټوالی د دې میرمنو لوی ستونزه ده. خو میرمن کاروخیل له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاتوي چې ملګری ملتونه دا ستونزه حل کولای شي.
لوی ستونزه ده چې دا میرمنې د مالي لحاظ هم ډېرې آسیب پذیرې ده، همدارنګ سیستم موجود نه دی چې د دوی څخه دفاع وکړي او تر څو پورې دوی برات پیدا کړي او هغه چا چې د دوی په حقونو باندې تیری کړی هغوی مجازه شوي. زه فکر کوم چې د قانون نشتوالی، د یو میکانیزم نشتوالی چې د میرمنو سره همکاري وکړي وجود نه لري، او که دا ادارې په دې باندې وتوانېږي له د فعلي حاکمیت سره همداسې یو سیستم جوړ کړي تر څو پورې میرمنې له هغه ادرس نه وکړی سي چې د خپلو مشروع حقونو څخه دفاع وکړي او وژغورل شي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د ځانګړې استازي میرمن داویدیان په وینا د ګډې همکارۍ د پلان لوی هدف دا دی چې دا خبره یقیني شي چې باید له دې ښځو سره په زندان کې د استوګنې پر مهال او وروسته په ټولنه کې د هغو له ګډون سره د مرستې په برخو کې تر وسې کار وکړو. د جمهوری نظام د سقوط په شپو ورځو کې د پلچرخي په ګډون د افغانستان تقریبا ټول محبسونه له زندانیانو څخه تش شول، خو د طالبانو په واکمنۍ کې معلومه نه ده چې په کوم شمیر ښځې په زندانونو کې دي. ملګرو ملتونو هم خپل پرونی راپور کې د ښځینه بندیانو شمیر نه دی ښودلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
اوریدونکو سم راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې په بریتانیا کې د بشري حقوقو یوې ادارې موندلې چې په افغانستان کې د خزینه سیاسي فعالانو د آنلاین زورونې پیښې ډېرې شوې دي. دغه ادارې زرګونه هغه د ټولنیزو رسنیو پوسټونه او لیکنی ارزولي چې د خزینه فعالانو د اکاونټونو لاندې شوې دي. تفصیل له سنا کاکړه په دې راپور کې ورو
د افغان ویدنس په نوم یو بریتانیوي حقوقي ډله وی لاغه وخت چې طالبانو پر افغانستان بیا ځلې وخت ترلاسه کړی، په افغانستان کې د خزینه سیاسي فعالانو آنلاین ځورونه د پام وړ زیاته شوې ده. افغان ویدنس د دوشنبه په ورځ یوې سروې د پایلو په اړه د یو راپور په خپرولو سره ادا کړی چې د 2023 کال له جنوري څخه تر دسمبر پورې په آنلاین ډول د سپکاوي، ګواښونکو او ځورونکو پوسټونو لیکل د 2023 کال د ورته وخت په پرتله 200% ډېر شوي چې درې چنده زیاتوالی ښیي. د افغان ویتنس د دغه راپور له مخې په میانمار کې د ورته څېړنې د میتود څخه په ګټې اخیستنې په ټاکلي وخت کې په افغانستان کې د فعالو میرمنو په اړه له 100 څخه زیاتو ایکس اکاونټونو کې د 80,000 پوسټونو معلومات تحلیل کړي او د ښځو د حقونو له 6 فعالینو سره خبرې هم کړي او بیا یې د موندنې شریکې کړي. د دې سروې د موندنو پر بنسټ د ښځو په وړاندې د توهین کوونکو پوسټونو کې د پارونکو موادو او غیر اخلاقي عکسونو سره جنسي څرګندونې او د جنسي تیریو ګواښونه د کلتوري او مذهبي معیارونو د ماتولو له امله بې بنسټه تورونه د لویدیځ د کارکوونکي په توګه تورونه او نورو هیوادونو کې د پناه اخیستلو په خاطر د قضیو جوړولو د تورونو یادونه شوې ده. افغان ویتنس موندلی چې آنلاین تاوتریخوالی ډېر جنسي دی او په 2023 کې د 80% څخه ډېر پوسټونو کې د فایشه او بدکاره کلمې کارول شوي. د دې پروژې لوړ پوړي څېړونکي فرانچیسکا جنټایلی وایي له هغه وخته چې طالبان پر افغانستان بیا ځلې واکمن شوي، ټولنیزې رسنۍ د ټولنیزو او سیاسي څرګندونو پر ځای د ځورونې او زور زیاتي په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د مبارزې په ډګر بدلې شوي دي. د افغان ویتنس راپور کې دا شوی چې پلټونکو یې موندلی چې ټیټ رتبه طالبان او د ټولنیزو رسنیو طالب پلوه کارونکي ډیری د سپکاوي ډک پوسټونو تر شا لاس لري. په دې راپور کې د شویو اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان زبیولہ مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې چې په ټولنیزو رسنیو کې هم فعالې دي، په دې باور دي چې افغان ښځې په ټولنه کې شتون نه لري او هڅه کېږي چې په آنلاین یا مجازي فضا کې هم غږ غلی شي. د دوی له ډلې زرمینه پریانی وایي هغه او نورې ترس کوونکې میرمنې په آنلاین ډول د خپلو حقونو د غوښتلو په خاطر توهین شوې، سپکاوی شوی او ګواښل شوي دي.
زما لپاره د هغوی سپکې سپورې خبرې اوریدل عادي شوی دی. یوازې موږ نه یو، حتی نارینه که هم خبرې وکړي خویندې او میندو ته یې جنسي سپکاوی کېږي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې وږمې سادات ازادي راډیو ته وویل کله چې ښځې په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو حقونو غوښتنه کوي، یو شمېر کسانی پر وړاندې په سپکو سپورو خپل مخالفت څرګندوي.
کله چې ښځې په مهمو او اساسي مسایلو خپل نظر څرګندوي، د هغوی حریم ته درناوی نه کېږي او دا کار د دې لامل کېږي چې یو شمېر ښځې له ټولنیزو رسنیو لاس پر سر شي، ځکه نه یوازې منفي تبصرې بلکې د دوی سپکاوی هم کېږي.
پریسا مبارز چې اول اعتراض کوونکو میرمنو څخه دا وایي دوی د ځان او نورو ښځو د حقونو غوښتلو لپاره اعتراض کوي، خو دا ډول نظر څرګندونه د میرمنو پر روحیه اغیز کوي. هغه وایي
یو شمیر هغه کسان چې پوهاوی لري هڅوي، خو یو شمیر چې طالباني مفکوره لري له بد مرغه بدې خبرې کوي چې دا کار د ښځو پر روحیه اغیز کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دوی په ټولنه کې د ښځو فعاله ګډون باندې بندیز ولګوه او اوس ډېری ښځې د ټولنیزو رسنیو له لارې آنلاین اعتراضونه او عدالت غوښتنه کوي. خو د افغان ویتنس د څېړنو د پایلو له مخې میرمنې په ټولنیزو شبکو کې هم له ګواښ او سپکاوي سره مخامخې دي. افغان ویتنس د معلوماتو د راټولولو پروژه ده چې د غیر انتفاعي معلوماتو د مقاومت مرکز لخوا اداره کیږي او دا په افغانستان کې د بشري حقونو، امنیتي او سیاسي وضعیت پورې اړوند معلوماتو راټولولو او اندازه کولو په برخه کې کار کوي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه